سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بکنی سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا شلویزون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویان بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مصبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینې برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو وروختونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابه موکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفيته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینې اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
ګرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حکله. دا
فعلاً کابل ولایت کې د چارای کمبر په سیمه کې دغه سپه جبر په ستم باندې دغه سپه به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول اداوی ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کمنه ټول خلک ته ګوري، عملا نه ګوري، نو د واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل مرکه کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهال دا څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تانا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي، اوس د نړۍ په 28 وادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغۍ چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې، خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 28 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړی ده، که څه هم شدت یې ډېر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه یې هم نشته، خو دا ثابته شوي چې واکسین 85% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او که نه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
کوم واقعات چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوي مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. د دغو مشکوکو واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیرو په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنطین کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې په هغو کسانو کې لیدل شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. د دوی په خبره له ایرانه د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې له نیمایي زیات افغانان له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په زلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کله دې ټولو سره سره پرون په دوحه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سر صلیب او سری میاشتې سیمه ییز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سي آر سي مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او تر خوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او تر خوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او تر خوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړې چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې یې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بل لور ته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمې پر دو ښارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جګړې له پیل راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی ښار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه ښار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلي او 2/3 برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریښي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمېر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریښي. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېر نورو بیا خپل فن پریښي او نورو کارونو ته یې مخه کړې. تېره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي او ویلي د ژوند چارې ښه نه دي روانې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیګ نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غوره لیګ په 11 اونۍ دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیګ د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري درېم مقام وګټه. او ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیګ ته لښوه. د هند غوره لیګ پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچی په ګټلو سره د توپ وهنې پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدلو سره 113 منډي وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ټایټنز د لسم اوور په لومړي توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د آی پی ایل اتلولي خپل کړه. دا لومړی ځل و چې ګجرات ټایټنز لوبډله د هند په غوره لیګ کې لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه.
د هند غوره لیګ د پایلو بي غوره لوبغاړی د ګجرات لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا او د لیګ غوره لوبغاړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم، د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا واکمنې دو مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دو، خو داسې ښکاري چې اوس دا دود په لمینځه تلو دی. کمزوری اقتصاد او پر موسیقۍ د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و، او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستې وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل شوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل
هوټلونو ښار په ښکلا کې لوی رول لوباوه. پخوا به چې کوم هوټل کې د واده مراسم و، یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. پخوا یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و، خو اوس 15 یا 30 افغانۍ دي. پخوا که به یوه میاشت یو هوټل 1.5 محفلونه نیول، خو اوس 15 یا 10 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پیپ وړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیسته، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلونکي دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایي ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی شول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی شي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
"زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینهوو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي."
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال به په زړه پورې ودونه کېدل. هېڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوې به یې زړه و اخوستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هېڅ ازادي شتون نه لري.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پرته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو له لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نشته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیسته، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي عمارت چارواکي راغلل کتلی چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشتوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې امله منع شوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل وره چولای او ځینو ته د موسیقي اوریدو سزا هم ورکړی ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسولین وایي د ودونو زیاتره تالارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډیر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تالارونو د مالکانو په خبره که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته موږ استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس خو نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حقله. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزې شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په 4500 دی او دا غنم عادمن په 1500 یورو. دا موږ پیغام واورې د مجاهدینو سمو دغه احترام غوښتل دی چې دغه شان ته نرخنامه کښې دي.
محترمه، د یو ناڅرګنده نامعلومه ځای نه تاسو ته د یو سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته درکوم چې د دوی ژغ او پیشنهاد د دوی د بیچارهګۍ تر یو ځایه پورې نړیوالو ته، نورو خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلویشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځایو کې تقریبا 3 کاله، 40 کاله، 10 کاله، 15 کاله د خلکو ژوند د زندگی تیره سوې ده. بینم دغسې یو بسرپناه بسر نویشته بیکار و بیروزگار خلق دلته میشتی چې دا غوی وس هیڅ بیخی نشته. محترمه، پیلن کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې د پنځمې ناحیې مربوطه هړوند د کابل ولایت ښار کې دغسې په یو جبر په یو ستم باندې دغسې په بېوزلۍ باندې خلکو ته اخطارونه ورکول سوي دي چې تاسو دغه ځای موږ ته تخلیه کوي. نو نن تقریبا 1:30 پر شاوخوا باندې د ښاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک هم ورسره وه چې دغه خوارانو، غریبانو، بېچارهګانو، بېوزلو کورونه یې ور چپه کړي او نړولې دي. نو ډېر په یو تاشو وشو، ډېر په یو بد حالات کې ژوند د زندگی دا خلک لري. محترمه، په دا خلکو باندې زه خپله خبر چې یو تعداد کسانان یې بیخي بې سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نه هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ځخ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګی ته په کتو سره نظر واچي او موږ د په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان